د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په یو ځانګړي او تفصیلي راپور کې دا هم اوري چې د بدخشان چارواکي وایي هلته سلګونه بهرني وسلوال د محل طالبانو سره په یوالي کې جنګیږي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی. په پروان کې د چت د نړیدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د دوی په ټکو د کورونا ویروس په اړه یې بې ځایه تبلیغات او اوازې خپرولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دوال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا خبرې پرون شوې دي. ښاغلی دوال د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر اهمیت ټینګار کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به د سولې او باثبات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. بهرنیو چارو وزارت په یو پیغام کې لیکلي چې ښاغلی اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار سره په خبرو کې د کورونا ویروس پر روان ستونزمن وضعیت کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو ستاینه کړې او په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د خوړو د خوندیتوب او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د پروان د والي ویاند وحیده شهکار وایي دا کور د سختو بارانونو له کبله د چهارشنبې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په دولت شاهي کلي کې ړنګ شوی دی.
دا وایي د دغه کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان چې دواړه نجونې او د یوې کورنۍ دي او 15 او 16 کلونه عمرونه یې درلودل مړه شوي دي. د بګرام ولسوالۍ اړوند مسؤلین دغه کور ته ورغلي دي او لازمه همکاري ورسره کړې ده.
د میرمن شهکار په خبره په بګرام ولسوالۍ کې یو شمیر نور استوګنیز کورونه هم د بارانونو له کبله ړنګ شوي چې د زیانونو د ارزولو لپاره یې یو پلاوی نن سیمې ته ورسیږي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته منلې. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه پولیس د چهارشنبې په ورځ د شخصي خصومت له کبله د کاکړانو په کلي کې دا برید کړی دی. د قرباغ ولسوال وایي په دې برید کې چې پولیس په دولتي وسلې کړی یو ملکی وګړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. قربانیان د یاد پولیس خپلوان بلل شوي. د صدیقي په خبره پولیس له سیمې تښتېدلې خو په خبره یې چې د نیولو هڅې روانې دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په د هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړې. نوموړي ادعا کړې چې د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا بې نومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د ده په وینا د کورونا ویروس په وړاندې یې ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د رسمي شمیرو له مخې چې پرون ناوخته خپرې شوې په ایران کې تر اوسه 93,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 کسان له دې عمله مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 9 یې په مسکو کې له خپل کور څخه د روسیې د تیلو برخې له لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. خو د هغه په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتي بې ساري ده.
موږ
به له خپلو بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو څو یوې داسې موافقې ته ورسېږو چې پر مټ یې د تیلو په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې له مخې یې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او هم کارموندنې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک په دې کانفرنس کې خوشبيني وښوده چې ښایي د روان کال د دوهمې نیمایي له پیل څخه د نړۍ د تیلو مارکیټونو کې ثبات رامنځته شي. د کورونا وایروس له خورېدو سره هممهاله په نړۍ کې د تیلو بیې په بېساري ډول ټیټې شوې دي. او وروستی خبر هم دا چې اروپایي کمیسیون وایي د لویدیز بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. دغه راز د اروپا د پانګونې بانک د اپریل پر 9 وویل چې البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او سربیا ته 1.5 میلیارد یورو پور ورکوي. اروپایي کمیسیون په هغه سند کې چې د اروپایي ټولنې ادارو ته یې لیږلی ویلي دغه بلاک په مجموع کې د شاوخوا 3.3 میلیارد یورو مرستې پکیج دغو شپږو هیوادونو ته ورکوي. تمه ده د مې پر شپږمه د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران په دې اړه ویډیوي غونډه هم ولري. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اوری چې افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې د سولې نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په یو تفصیلي راپور کې اوری چې د چارواکو په خبره بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال له طالبانو سره یو ځای جنګیږي او د جګړې مشري هم بهرني طالبان کوي.
از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوز و در مناطق خستک و امگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین‌المللی در ولسوالی آمده.
نور راپورونه هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان حکومت د کابل د تیر ورځې برید په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د امریکا سفارت هم د غبرید چې درې ملکی وګړي پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلې دی. د غبرید داسې مهال کیږي چې په پرلپسې توګه په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ډیپلوماټان له طالبانو او نورو وسلوالو د اوربند غوښتنه کوي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسمشری مرنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بېګناه ملکیان وژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربند سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بېګناه خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او ارامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د ریشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیانې وژلي او 15 نور ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشی کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه اوربندي سوې وه. د افغانستان د 16 جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لوري د یوې اونۍ لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډیرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یونما په تازه راپور کې ویل سوي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکي کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان سوي دي. یونما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤولې ګڼلې دي. یونما وایي طالبان د 9% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤوله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر تلفاتو 23% مسؤول ګڼل سوی. د چهارشنبې په ورځ یو بل برید هم په پلازمېنه کابل کې وسو چې 3 تنه پکښې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې پرون د اپریل په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیکه 2 میاشتې ووتې. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات پیل کړي او له دواړو خواوو خلک مري، یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کورونا ویروس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کومه حالت کې دی خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي، ویلي چې د فبروري له 9 راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوې، وسلوالو طالبانو په 62 هر ورځ 55 حملې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند 4 ورځې مخکې په کابل کې خبریالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حملې دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور وسلوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندې کړي دي. خو د افغانستان د حکومت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتساپ په یو وروستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښ کړی، د دوی د بندیانو په خوشي کولو کې یې ځنډ کړی او له دې کبله یې پرېکړه کړې چې وسلوال به یې جګړه جاری وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوې چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانک متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوې موافقې وسوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړی او هغوی یې تحسین کړي دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګیزه نه لري. نشانک متواني فرانس پرسته ویلي وسوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې برای د هغوی دی.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې چارواکي او د غراس کتونکي وایي د افغانستان روان تاوتریخوالي د سولې نازک بهیر ته ګواښ پېښ کړی. بل لور ته د بدخشان چارواکي وایي دغه ولایت کې سلګونه بهرني وسلوال د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. دوی وایي دا مهال په یمګان، وردوج او یو شمیر نورو ولسوالیو کې همدا بهرني وسلوال د جګړو مشري هم کوي. طالبانو دا راپور نه رد کړي خو د بدخشان ولسی استازي د راپور پخلی کوي. په دې اړه د تفصیلي او ځانګړي راپور ته پام وکړئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړی.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنګیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل 23 ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همداراز د چین د شنجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته ګواښ پېښ کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن.
در سیم استوال طالبان در حقوقی او حقوقی در سیم در طالبان ملاتر کوي او خپلو کی جدی تفاهم لري حقوقی غواړي چې خاطر
جنگجوی خارجی ایجاد بکنن
د فعالیت لوی سهر هم
اینجا یک مرکزی خیلی کلانی برای شان شوه که یک نگرانی
او یو لوی مرکز ولری. د بدخشان والی ازادي رادیو ته ویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلی چې یوازې د حمل پښ پښوشتمه نیټه لښت لږه دیش بهرنی وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستی وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه وشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري. خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری په نړیوالو پروتستانو پلاس کې ده.
از مدت یک هفته وای طرف اینو در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمګان هم یال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی د ولسوالی و مدیریت
بدخشان ولی ویلی چې په دې ولایت کې د څلورو سو په شاوخوا کې بهرني وسوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنیو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پر پوله پروت دی. خو دا سیمې ډېرې غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کېږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. له دې کبله د بدخشان والي وایي چې دوی دقیق نه پوهېږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکنه نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پایل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي وو چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو رئیس په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییز اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یو بل ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانانو یو غور جوړ کړی او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي افراطي او د جلای غوښتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. دې ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادی کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس چومنه منګانی په 2001 میلادی کال کې په افغانستان کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځو او ځینې شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نښتو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نسته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 15 سوه ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشت وو. د کوهستاني وایي یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو، جمګان او خستک د بدخشان له ډېرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای د بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند غنی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي. خو یې له بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکارۍ او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړې تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشتې جلالزئی د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپیږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته ښایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو بیه یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو وروسته په 2019 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاوده شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره توده سوه. موافقه بلاخره د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنز لاسلیک سو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر تیر دوبی د یوه تاریخي پلاوي په تشکیل کې دوهې ته تللې وه ترڅو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلي، افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خپرونې په افغانستان کې د کرونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یوه ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوي چې حیدري تقریبا یوه میاشت له ځان سره په دې جنګ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاته سي که د رزق د ګټلو لپاره بازار ته ووځي. د فارن پالیسی په لیکنه حیدري هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي، زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو، د اوړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي، خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څېر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. امریکا وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مودې تر ختمېدو وروسته وسلې وپیری. د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تسلیحاتي بندیز موده شپږ میاشتې وروسته پای ته رسیږي او امریکا یې د غځېدو غوښتونکې ده. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د مودې تر ختمېدو وروسته هغه یوه ته اجازه نه ورکوي چې وسلې وپیري. د دغه بندیز موده په اکتوبر میاشت کې ختمېږي. رویترز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له قوله راپور ورکړی چې وایي، موږ به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همکاري وکړو څو دا بندیز تمدید سي. نوموړي زیاته کړه، که چیرې کوم بل څوک اقدام ونه کړي، امریکا پر ټول احتمالاتو غور کوي چې څه ډول اقدام وکړي. بلخوا د اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پکې راغلي، واشنگتن د ایران پر وړاندې د وسلو د بندیز د بې پایه تمدید په اړه د یوه نوي پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو ته سپارلې ده. دغو چارواکو اسوشیتد پرس ته ویلي چې واشنگتن نیت لري په می میاشت کې چې استونیا د ناټو د غړي او د واشنگتن د نږدې متحد په توګه د امنیت شورا دورې مشري اخلي، دا پریکړه لیک رایګري ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 پریکړه لیک له مخې چې په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه خبر شو، له ایران سره د وسلو راکړه ورکړه د 5 کلونو لپاره منع شوې وه. په هغه صورت کې چې تایید شي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري، نو دا بندیز به د اکتوبر د میاشتې پر 13 نیټه پای ته ورسیږي. د وسلو د راکړې ورکړې بندیز د ایران د اټومي تړون یوه برخه وه چې امریکا په 2018 کال کې له دې تړون وتله. تهران هڅه کوي چې د دې تړون د موادو رعایت کولو ته د ایران د ژمنتیا په بدل کې دا بندیز پر ټاکل سوې نیټه لیرې سي. امریکایي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي، هغه څه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اعلان کړی چې ایران د دې تړون له ځینو موادو په شا سوی، نو امریکا په دې باور دی چې دا بندیز باید پر ځای پاتې سي. بلخوا ځینې راپورونه وایي د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیزونو د تمدید هر ډول هڅه د روسیې او چین له ویتو سره مخامخ کېدای سي. روسیې له وړاندې اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د یاد بندیز د تمدید ملاتړ نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سید احمد عمری له کندهار نه لیکلی وای، حکومت اوربان غواړي نو ولې په وردوج او یمګان ولسوالیو کې عملیات کوي؟ ګلزمان کمال زی له کونړ نه لیکلی وای په افغانستان کې د جمهوریت پر سر سیاسي جوړجاړی د افغانستان په زیان دی. امین درمان له کندهار نه لیکلی وای طالبانو هیڅکله پر ملکیانو بریدونه نه دي کړي، د هسې پروپاګاندا دی. خالد افغان له ننګرهار نه لیکلی وای باید د روژې مبارک میاشتې پر اتاک سره طالبان اوربند وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند نه لیکلی وای خلک قرنطین نه مراتوي او اوس هم عادي ژوند هلته روان دی. حکمت الله حماس له نادلی نه لیکلی وای زما په نظر ولسمشر سولې ته صادق نه دی که ولسمشر سوله غواړي د طالبانو بندیان دی خلاص کړي. له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مکړې د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کمار دوال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان وژل سوي. دغه دوه ماشومان دوه خویندې وې چې د 15 او 16 کلونو عمر یې درلوده. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه پولیس په ډزو کې دریو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي ویلي چې دغه پولیس له د خپلوانو سره شخصي دښمنۍ درلوده چې یو ملکي کس یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. په ایران کې کورونا شاوخوا 3900 کسان نیولې او 6000 کسان یې مړه کړي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. او اروپایي کمیسون وایي د لویدیز بالکان د 6 هیوادونو سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو، د برېښنا شرکت یو شمېر پیرودونکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې له اندازې ډېرې پیسې راغلي. د دغو کابل ښاریانو په وینا د برېښنا له درکه له خلکو څخه د پیسو ټولولو په بهیر کې روڼتیا نشته. اجمل تورمان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کابل خاریان دا ورځې په کابل کې د برېښنا د پرچوي ترڅنګ د برېښنا د لګښت له امله د لوړو بلونو له ترلاسه کولو هم شکایت کوي. کابل کې د برېښنا دغه پیرودونکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې پیسې د تیرو هغو په پرتله دوه چنده راغلي دي. د پوهنتون استاد او د برېښنایو پیرودونکي ذبیح الله حیدري ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي وسایلو کارول یې په ټولو میاشتو کې یو ډول دي، خو په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له درک پیسې د تیرو څو میاشتو په پرتله دوه برابر راغلي دي.
په پسرلی کې به 2000، 1800 او حتی 1500 افغانۍ راتللي. په هغو میاشتو کې چې د برېښنا د بیلونو د نه ورکولو په اړه غبرګونونه وښودل شول، د برېښنا لګښت مو 3000 راغلی او دا ځل 15300 راغلی دی. له دې سره چې په دلوي او هوت میاشتو کې برقونو پرچاوي هم درلوده.
ښاغلی حیدري وایي چې ګاونډیانې هم ورته ستونزه لري او دې موضوع دا شکونه هم پیدا کړي چې ګوندي برېښنا شرکت د زورورو پوروړو پیسې له نورو پیرودونکو اخلي. د برېښنا بل پیرودونکي محمد فرهنګ وایي څو میاشتې وړاندې هغه وخت چې د برېښنا ستنې خرابې وي او په ورځ کې به یو ساعت هم برېښنا نه وه، د برېښنا د لګښت پیسې 15000 افغانۍ راغلې وي.
د شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ورنه کړئ برېښنا به مو پرېږدي، نو خلک هم مجبور شول چې پیسې ورکړي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره دا ستونزه د سیمې نورو اوسیدونکو هم درلوده، خو د پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی ستونزه حل نه شوه. ځینې نورو پیرودونکو د ازادي راډیو خبریال ته د برېښنا د بیلونو د تصویرونو په لیږلو سره دا ښودلې چې په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت پیسې د نورو میاشتو په پرتله په ډېر توپیر سره زیاتې راغلي دي، خو د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا له پیرودونکو څخه د زیاتو پیسو اخیستل ردوي او وایي له پیرودونکو پیسې د دوی د لګښ او میتر لمخې اخیستل کیږي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ژمي په موسم کې د برېښنا د پیرودونکو لګښ زیات دی، همدا لامل دی چې پیسې هم پرې ډېرې راسي.
قناعت نه لري کولی شي چې د قناعت نه لرلو ځانګړی فورم ترلاسه کړي، له هغه وروسته به شکایت وڅېړل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دوی د دې لپاره چې پیرودونکي د برېښنا سپما او کم لګښت وهڅوي د ظریف سیستم جوړ کړی دی، په دې ډول چې څوک له برېښنا ډېر استفاده کوي لګښت به هم پرې ډېر راسي. د ظریف سیستم پر بنسټ د هر کیلو واټ برېښنا د لګښت پیسې له یو کیلو واټ څخه تر 200 کیلو واټو 2.5 افغانۍ دي، له 201 څخه تر 400 کیلو واټو 3.5 افغانۍ، له 401 څخه تر 200 کیلو واټو 6.5 افغانۍ، او له 201 څخه تر 2000 کیلو واټو 8.5 افغانۍ ټاکل شوې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یو بشري ننګونه ده، و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کېدی شي چې د فقر دغه کچه چې اوس ویل کېږي ډیره د راکمه شي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.5% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سولې له خپل کورونو نه خارونو ته راغله، خارونو کې گنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وایي چې دغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډېر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډېره زیاته ده، بیکاري بې حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک نه نوځي، څوک بیرته له صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. نو امنی ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت و کرونده ده، فرضاً جنگ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نور هم د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر وپورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم که دي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر وپورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه ده. علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اورېدلی دی، یو چانه قصه، یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي؟ یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنګ دی. چه هر چیرته جنگ وی ناامنی وی، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی، دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلقو تا کار زمینه برابر اول، امنیت کل جوړ سی د خصوصي سکتورونو پنګونه دلته د چاغه خلقو تا کار ایجاد کی، فابریکی جوړ سی، مات مخیول آغا ولایتون تی آغا او بلری سربندون ارتا جول سی، خلگو تا پا دکرن پا برخه که کارون ارتا وسی، لکه ووز بعضی ولایتو که منگ خی حاصلات لرو دی منو دی خربوزو دی انگورو دی تا سردخانی نستا دا، پا آغا ولایتونو که تی خی پیازو کچارو که گی دل تا سردخونی نستا دا، دیل خطر با سردخونی جوری سی، چه ترغو پوری اقلن دا دی خلگو خوراک و معیشت دا هم چه را تیت سی بیا دیو انسان زون تا کافو که فرزن پا مون کچالو پا وقت که کچالو پا تیار رو پی پا بیار رو پی بی چه کل سیزان خلاصی بل ملک تا دا سادر سی آل تیغوی سردخانی دقا پا دو چند و پسی چند ملک تا بیرت را واردیگی هم دقا سی پیاز هم دقا سی میواجات نوزمونگ اغی داده چه دولت پا اول قدم که دی کار زمینه پا خپل دولت برابر که تعدل دی معاشات و دی برابر که مالیاتی سیدی را طول سی دی خلقونه او خلق دی پاقی مانداری سر مالیات ریست درخو دی دولت عواید زیاد سی چی دولت طولو ترسیدگی وی که بلداده چی بحرینی ملکونو سر چی دی آل تا دوی دی کار و مزدوری لخاطر خلق غاڑی آغا خلقو سر دی اگه که کمکونه توجه سی انشاءالله دغا لاس بلاس ورکل سی دغا دی فقر کچب انشاءالله تیته سی.
ډیر مننه سیرت صاحب درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندیږي دا واچو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي؟
کولار سو لندن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار وړل کېدل د سمال یراوي څنډې پې پورې او پرې بورم مسته د الکموري
ننجلی دا ورکړی د سمال څه ډول او له کوم شیانو څخه جوړیږي؟
غنم چې ورته اچوای د رس کروزی ډیر سي دغه نور دغه خوږې موجه چې اچوم چې پر کور باندې خوږه سي دغه بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي.
د فخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوښیږي دی هر چاتی
رب جن دل را جانا دسمان راو سیدت پور پور مکڑے
دحل مور. او د تاریخ په اوګدو کې څومره بدلون موندلې ده. نن په همدې حق له خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږم جبر خیلیم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره اوسئ.
قدر من اگردون کو کله چې انسانان خلق شول نو لامغه پایل څخه نارینه دی خځې او خځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړون کې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اس کو او ولاړو کې یو بل ته اوګور کړي، ناخواله او خوخې دی او چا تر سوري لاندې تیری کړي، د ستونزو تیارې د روحانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو، رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې، ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډېر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هغې کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې. د وخت په تېرېدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوزده، کوجده، کوژده، دسمال، ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور یا پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل. د دسولو د کې یو رمز ده، هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم وو دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کوربچي او نالۍ او دا شانیا غالۍ اواري، تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. له ستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري، د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې ادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم، دوی وایي درکوم یې، زه یو څو سپینږرې راټولوم چې تاسې راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپینږیره ته بس یو یو لونګۍ پر سر کوی چې دا زموږ مارکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی، دا بیا د میرمنو کار دی. هر یو له خپلې سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستن تار په ښکلې بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په وړکی د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستن تار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن چې ورکوي دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې یا ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له اوور رنګ ښکلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
سنتې دي، آینه دي، زنګولې دي، نور پاولګانې دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا له کومو ټوټو نه جوړیږي؟
مناره سره جوړیږي، د بخمل دا جوړیږي، سپین اصلي ټکا جوړیږي.
یو دسمال په 200 جوړې؟
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 500 جوړو، چې داسې شناخته بیا 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمېر کسان نور به دغه مالداري کنه. دا
هغه خو کوو
دا ولی
دې جوړو، د سندې جوړ کو، هغه پچ پچ کې کیچو بیا خله بانک بیا پدسمال بندي ګندکو.
ولی دا غنم پچو دا شین پکې دی،
دا غنم دا پچو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای د رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږی موجه چې ها چې وام چې پر کور باندې خوږه سي،
دنجلې
خوږه سي، د خیشار سره خوږه سي.
کوم مراسم نیسی د دسمال د جوړولو په وخت کې؟
په خپل پیلغان نور میو اندرن دی میو، په خپل جوړول مو تلوار کار چې وو ټول بسر سره جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سره جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګ دی کنه، مثلا
پیسې مو ځان پرېږدو،
مزام پیسې پرېږدو. هغه لوټونه بیا داسې داسې گنج گنج کوي گنج گنج کوي داسې ګول کوي. هغه ګول چې کوي بیا د اسمان پر شاخوا داسې بیا ټکوي دستن سره.
دا ولې
هغه بیا وایي چې پیسه داره سي نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي.
کله دا دسمال خو ورکول سي د خسر کور ته که نه بیا دا تر څه وخته پورې دا انجلۍ ساتي نه ساتي په دې دسمال اخر
څه کوي؟ دا انجلۍ چې واده سو هغه خواښې تر هغه مسمه ساتي ساتي. انجلۍ چې واده سو اولاد یې چې پیدا سو بیا هغه خواښې واخلي بیا سره کوي ورکوي بیا دا خپل اولاد یا پشکې کې تړي یا دسمال ورته جوړوي یا کالي ورته جوړوي شي ورته کوي.
دا کوم شوم څه دی؟
هغه نو څه غواړي؟ البته یو رواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلي چې اوس هم خلکو ته د پیسو په
بدل کې دسمال جوړ کړی دی.
دسمال جوړوي که نه؟
یو دسمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړی د دې ځای کراچي ته جوړ.
ښه
هغه سړی وویل چې کاشکې دا ستا نور موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته موږ راکوي. بیا هغه سړی 1200 روپۍ ورکړی وو دغه ښځه ته بیا موږ ته راکوي. دا 1200 روپۍ زما زوم راکوي چې دا دسمال جوړ کړی دوی ته ورکړي.
یعنی خسته جوړ کړی
دی؟ خسته جوړ کړ دوی دا دسمال ته داسې خوشحالي کوله داسې حال و چې ولایاله ته بکسه ورته واخیست په بکسه کې پرېښو.
چې دسمال جوړ شي او لخی خانو سره د دسمال ورکولو نیټه معلومه شي بیا نارینه په دسمال پسې ځي. هغه کس چې زوم ته ډیر نږدې وي دسمال په اوږو بندوي او تر کورې وړي. د هلمند اوسیدونکی کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سورنۍ وهل کیږي او ځوانان اترونه ورته کوي.
زه خو د ورونو د ټولو مشر یم. زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی د اوس سره ما وړی دی د دسمال خپل په اوږو ما وړی ده. خپل ورغلی یم د ډول سره ورغلی یم په پښو تللي په پښو راغلی یو خپل په اوږه باندې راځړو ډېر خسي ډول کوي. اوس خو د موټر رواج ده ولکه مزه کې موټر کې راخیستې هغه سره راواخلی په سر کې کوز کې.
په ښارونو کې بیا د کوژدې دسمال یو څه په ساده بڼه جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی په باغ زنانه کې مو لوی دوکاندار لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې داسې ګونګري کار کوي ډیری خامک د قنداري ګنډي خلاص او همداسې ساده سوی ده. چې شرنی ورکوي دا دسمال خلک خپل کور ته وړي یا هماغه د نجلۍ کره دا دسمال سخت ګړی سخت مې خوښېږي دي هر چا چې
د میدان وردګو اوسیدونکي روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالي او نور ضرورت وړ شیان هم دود شول چې باید واخیستل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفې په بڼه ورولېږل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوه صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس صدا دسمال سره د زوم نو دومره فرق ایشان د اسلامي چایران ته پات سي هر شی ورته کړي
ټوټه د دل شي کیږي کمی سپارتوګي کیږي یو جوړه چپلې ورته کیږي بوټي ورته کیږي مثلا جوراب لوازم دیګي دی کریم دندان صابون دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت دو چلویک ضرورت داغه وکی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره سودانی خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د ورونو د دسمال پر وخت تر لسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوي دي.
کاکا زمنی یا د امی خاله یا خویندې دغه ټول یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چو ته یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه 15 ورونه مې په دې 15 ورونه کې مونږ همدا خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان به هر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړی چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوش خم چې راشي مبارکي ته د دسمال هر یو ځان سره کالي راوړي بیا نو هر یو 1000 روپۍ 2000 ډالر پورې هم همیږي.
د کابل په نوي ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچې جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدل یو. نوموړی په پایل کې د خنچې بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده. د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده. دې قیمت راځي 3500 روپۍ نه. هغه غلطه دی هغه ګوره 3500 یغې قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي. دغه قیمت
څو ډوله خنچې ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په 10 ډوله خو دي خنچې او نور به دې کې لا کوم شته.
معمولا په دوه خیم چو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډېر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جیګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یوازې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړه شي.
هره ورځ که د سیراتو وایي چې دلته په کوم شمېر کسان راځي، دوی د خپلو کوزدو لپاره خیمچې اخلي.
دی نو بس داسې وایه چې یو دېرش نفره، شل نفره، پنځه نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.